ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکرې خبرونو ته. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای هغه روختونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوار ځواکۍ او سینو بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د آی سی آر سی ویان پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه د ارقامو لوړاندې کولو پرته ازادۍ رادیو ته وویل
په هغه روختونونو کې چې د ستر صلیب نړیواله کمیټې لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سیناو بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي. دغه روختونونو ته په ټول افغانستان کې کابو شپږ ویشت میلیونه افغانانو د روغتیايي خدماتونو په برخه لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په وګي یا سمبلې میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا اتیا سلنه افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو له کبله وږي ویده کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د شپږ سوه نوي میټریک ټونه روغتیايي تجهیزاتو د لیږد خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر لیکلي چې دا تجهیزات د افغانستان په یو نوي ولسوالیو کې څه باندې درې سوه مرکزونو ته لیږل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به دې روغتیايي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د ډبلیو ایچ او په وینا دا روغتیايي تجهیزات به د دریو میاشتو لپاره بس وي او نږدې څلور میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګڼ شمېر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیايي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیايي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسید. په پام کې ده د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه، یک شنبه او چهار شنبه په خپلو کې درې نړیوالی یو ورځنۍ یا 50 اووریز مسابقه وکړي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی. د مراکش په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیخه کې لږ تر لږه یولس کسان مړه او درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا بس پرون سه شنبه له شمال ختیځې غرنۍ سیمې د تازه ښار په څو کیلومترۍ کې نسکور شو. د مراکش چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. په مراکش کې زیات خلک د اوږدو سفرونو لپاره بسونه کاروي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې چې ډیری خلک پکې د موټر د رانیولو وس نه لري. په دې هیواد کې زیات وخت ترافیکي پیښې کیږي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړوي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې مراکش او کرویشیا لوبه کوي. په دوهمه لوبه کې د مازدیګر 5:30 بجې جرمنی او جاپان سره مخامخ کیږي. په درېمه لوبه کې د شپې په 8:30 بجې اسپانیا او کوستاریکا د سیالۍ ډګر ته وزي او څلورمه لوبه به د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې د بلجیم او کاناډا ترمنځ وي. په پرونیو لوبو کې سعودي عربستان وتوانید چې ارجنټاین ته 2-1 ماتې ورکړي. ډنمارک او تونس 0-0 مساوي شول. د مکسیکو او پولند ترمنځ مسابقه هم 0-0 پای ته ورسېده او فرانسې استرالیا ته 1-0 ماتې ورکړه. په قطر کې دا مسابقه تیره یک شنبه پیل شوې او د جام ګټونکي به د دسمبر په 13 اعلان شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل او راپور نه خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د آی سی آر سی عملیاتي مشر چې د محل د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفي 2 سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډېری خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مخه همغږي ادارې یا اوچا د بي وخت ژمي پر راتګ اندېښنه خودلې و او ویلي و چې 24 میلیونه افغانان له نهیلې په ډک حالت کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغیزمن کړې دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې یا آی سی آر سی وایاند پرویز احمد فیصل له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي جوار اندخنه لري. د اقتصادي سنزو ډیره دال او په مخ کې راتلونکو جمع هغه سدي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړي دي او په ملیونونو افغانانو د خوړو او لنخوندي توپ سره مخ دي او ترڅنګ نشي کولای چې په راتلونکو جمع کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو ځانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړې دي. د سرګندونې داسې مهال کې چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلی چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر وای ګڼ کسان د ډبرو سکرو درانیولو وسنه لري. هر ورځ د آزادی رادیو ګن اوریدونکو په خپل پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
کومګهای کی از طرف جامعه جهانی
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته وایست چې دا ډول مرستې مکوي، بندې کړي. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې یا آی سی آر سی ویندوی پرویز احمد فیصل وای د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافی نه دي.
د سره صلیب نړیواله کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي دروغه کوي چې بیرته افغانستان ته وګرځي ترسو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتي یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د حواله سړېدو او تر وخت بخکې د واوري لورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوی او دوی د تودو جامو سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
یو شمیر پوزي شنن کې وایي د طالبانو حکومت د خلکو د بشپړ فزیکی او بشري امنیت په خوندي کولو نه دی بریالي شوی. په دې ورستیو کې د افغانستان لدینو برخو څخه وخت نه وخت د چاودنو، غلاو، وژنو او نورو پیښو راپورونه ورکول کیږي. وړ مشپه د کابل په پروان سیمه کې پر یو کورلاډول موټر د چاودنې په پیخه کې دوه کسان ووژل شول. څارونکو په دې باور دي چې اوسنی چارواکي د ګڼو پیښو خبرونه له رسنیو پټ ساتي. خود طالبانو چارواکي ادعا کوي چې بشپړ امنیتي ټینګ کړی او د جرمونو اندازه هم تر پخوا زیاته کمه شوې ده. زما همکار د دفاع وزارت له پخواني موین شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په کابل او نورو ولایتونو کې د چاودنو دوام څه پیغام رسوي.
هغه ادعا وکړه چې طالبانو کولی چې دیو امنیت راوسته ده. هغه هم اوس واقعیت نه لري ځکه چې انتحاري حملې یا خودکشه حملې هم صورت نیسي. نور جګړې هم په مختلفو سیمو کې شته ده چې هغه زیات راپور نه ورکړ کیږي. د دې علاوه هدفي وژنې، اختطافونه، غلاوې دا هم په خاورنو کې او هم په اطرافونو کې وجود لري. طالبان تر اوسه پورې هغه فزیکی امنیت پر اوسل باندې هم پاتې راغلی دي، او البته بشری امنیت چې د خلکو ژوند او اقتصاد او نور مسائل دي هغه خو بیخي په دې کې مطرح نه دی، او په هغه ساحه کې راپورونه زیات نشر شوي دي چې هم په فزیکی امنیت کې او هم په بشری امنیت کې طالبان پاتې راغلي دي.
ستاسو په نظر عمده علت څه دی؟
د دې عمده علت دا دی چې اول طالبان په خپل متفرقه ډلې دي، ګروپونه دي، جنایي ډلې او مواد مخدر او مختلفې تروریستي ډلې دي جوړ شوي دي، نو د دې همغږي او د دې ترمنځ هغه وحدت چې څنګه په خوا د دې په منځ کې موجود و هغه وجود نه لري، او هر یو شخصي اهداف او لري چې خپل هغه ترلاسه کړي. دویمه مسله هغه د نظام مشروعیت، او یو نظام چې مشروع نه وي ولس ملاتړ ونه کړي نو همکاري نه وي هغه په خپله وروسته پاتې کیږي، او دغه وضعیت وروسته بلې خرابیږي ښه کیږي نه.
په عین حال کې طالبانو پر ښځو او ښځینه فعالانو خپل فشارونه زیات کړي دي، دې مسلې هم انتقادونه پارولي. کله طالبانو دا سخت قیوده دغه روان وي بل اخر به څه فکر کوي چې څه به پیښ شي؟
طالبانو یوازې په خوځو نه بلکې په ټول افغانانو باندې ټولنه باندې فشارونه زیات دي چې تاسو ګوري رسنۍ څنګه چې لازمه ده هغه سي ازادي نه لري، په صلحو په زرهاو کسان هر ورځ کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي، فقر هلته موجود دی، په هیڅ نوه هغه فردي اجتماعي او ټولنیز ازادي هلته وجود نه لري او فرصتونه هم نشته دی، نو دا حالت په خپله ورو ورو انفجار کوي او بالاخره د طالبانو د سقوط باعث ګرځي.
که طالبان له نړیوالو سره تعامل غواړي دا ډول کړنې او د دوی د خوا د محدودیتونو لګول به دا چاره څومره سخت کړي؟
همیشه بین ملي روابط یا د دنیا سره روابط دا د داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې کوم یو ملک داخلي مشروعیت موجود وي، هلته پالیسی موجود وي، هغه د ولس اعتماد په هغې باندې وي، ثبات هلته وي، هغه تعاملات دنیا سره یا د نورو ممالکو سره هم په ښه توګه باندې مخې ته ځي، او که چیرې داخلي مشروعیت نه وي او دلته واضح پالیسی د دنیا د هغه منل شو اصولو په اساس باندې نه وي نو دنیا هم نشي کولای چې یو جنگی ډلې ته هغه ارزښت ورکړي چې یو حکومت مشران ته څوک ورکوي، نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شول او د یو جنگی ډلې په حیث باندې موجود دي، اما د یو حکومت او د نظام اساس ولې نشي کولای، نو دا د دې پورې اړه لري چې کله په داخل د افغانستان کې یو مشروع نظام منتخب نظام چې ولس انتخاب کړي او ولس حمایت ولري هغه پورې رابطه لري.
په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیلو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د سیشن بي ورځي په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو باور نه کاوه چې د غلوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوخي ټیم په ګټه پای ته رسیدلی وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ټولو برخو کې د غبریا په خوخي سره ولمنځل شو، زینو نڅاګانی وکړي او زینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپل موټرونو کې یو یو بلې خواته ګرځاو. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤل ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلي دوه خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماته ورکړي چې دوه واري نړیوال جام ګټلای دی. د سعودي عربستان بل مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
و امور دل چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې سعودي عربستان هیښونکې بریا ترلاسه کړه او دا لوبه یې دوه د یو پر وړاندې وګټله. په همدې مناسبت د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله چې احمد شبر چمتو کړې ده خبريږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوام بده خبرونه که د خطی سره به بهیر د غونډې لیکچر
په بازادي رادیو اپوزیشن نور کې چې دا خبرونه فلاني جوړه کړې و او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا ولنه کوم کې پرزنټر
ده لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخشل حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاسته ویل شي د ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی اپسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پورا شو. نابینا شاعر معذور یار تیر اونې وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنه فنا شعر لر
کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګا.
د انزورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبره
د محسن داور انزور په پراسس کې دی لا
په غرسنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخې ځه.
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت خوست تر سی دوی بیگانګې احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې لمړی مطلب برا واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونې زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فریدی سیال پراپور کې
د ختیس ادبي بهیر په 455 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دی بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شی وه چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپل خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکی کړي دي وویل
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصه مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوان کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. سره زین کې لیکل شوی و چې د 500 به تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستای شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډول خلک د مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یې راغونډي. کوم کسانو چې مثال یو برنامه جوړ کړي دا پروډوسران دي او کوم کسانو چې وړاندې کړي دې ته پریزنټر وایي. صحیح ده. په ازادي رادیو اپوزیشن نور کې چې دا خبرونه فلاني جوړه کړې و او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوم کې پریزنټر ده او چې نامسته کړی هغه
پروډوسر
دې موضوع ته پریزنټیشن ویل شي.
دا غونډي برخوال خپل پښتنې د دې لیکچر په اړه لغغلی بشرمل څخه واکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټولو د چپی یادونه وکړه دا په دې برخو باندې د یادونه وکړه لمنګ په کې برخه اخیستي و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې خو یو غټه منګه دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو. بشرمل منتدار او پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنه وکړه ډیر ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د غټي پاړه وویل
بهیر پیرو کې غلالونه چي دي نغره وباسي او دلته ټولنه ته وړاندې کوي ډېر زبردست خواندې وک د نو شاعرانو شیرونه ډېر نوې خبرې وي پکې دلته مشران ملګری واوري د غوې لارخونه واوري دي ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې او دا ډول دا یادونه وکړل چې پاینده کې به یا پراتونکو کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅه یې خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر راونیسه دغسې تر ختیځه د بهیر پورې په ګټو باندې خبرې وشوې او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې.
د ختیس ادبی بهیر مشر ضیا الدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښت نصر الله حافظ د لسم تلین پتړاو خبري وکړي.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کلم مخکې د لړم په څوار لسم د ورپېښې ناروغي له امله په کابل کې ومړ. د څوار لس کتابونه چاپ شوې دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر 40 کال ډېر خدمت وکړ. د یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدري
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه خدای دې وبخي ارواحات سمی الله سمی ناصف کشرور زما شعرونه قتل او اصلاح کول نو شپیتم کلونه او پایل کلونه او نو کله چې یو څه موده تیره شوه سمی صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر د نور اسلاته اړتیا نه لري خپل وساتي. نو زه ډیر خوشاله وم بیا نو د فرهنګي ملګرو سره بلد شوم کته پورته یو ورځې تصمیم ونیو چې لاشم افسیب ته. نو افسیب ته د خپل شیرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او کنه او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه اوس مې نه پیادیږي چې بندې څه و. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو. یو میز خالي و راته وویل چې هلته کینم چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته چای راوړو چای چې مې وڅښو بچی څنګه راغلی راډیو ته مال چې داخه ده یو کتابچه مې راوړی وه څه شي کتابچه ده مال د شعرونو او دا یې واخیستل وایي څه پرې وکړم مال څه یو ځل راته وګوره وایي ښه ده خو لوستل او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده ورته راغی زما څنګ ته کېناست وایي دا باید دې ډېر رالیده دا باید دې ډېر رالیده دا ډېر ښه ده دغه باید چې کداغه سی وای څنګه به نو لارښوونې م راته وکړې او بلاخره چې رخصتېدم چې دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه وایي چې خوریه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې وایي چې مونو په کتو مونږ د چې ته پکې پیدا کی. بیا موږ ته د تعجب خبره او بیا موږ یو پختل چې هغه څنګه و چې تکه شاعری وکړي او نور ژوند دی او ته دی چې څوک شاعری کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې څومره شاعری وکړي نو ته به د هیڅ خاون نشي او ژوند به ډېر خواري.
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږې لاس شي او ورته ویلی دی چې دې ټولنې ته شعر ملکه. د مرحوم حافظ د ژوند پاړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اور
ژوند دی خنو دومره کابل کې خپل پورم نه و بل یو او خې په خور کې په شاشید کې وسیده خړې لدیرو کلونو راهیسې ناروغه و تر هغه پورې چې هغه وفات کېدل دوه سره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې دوه خپل درایي د خپل کړې په علاج باندې ولا جوالا.
خدای بخشل حافظ په یو بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شو اخر د سړګي زور سما. شغلی بدر له خدای بخشلی حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلې دي. د پښا شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لوي اکاس سره ورغله.
د اکاس ته ویل چې اوس ډیر خار شو اندې ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی. اکسونه به خراب راشي. خو د پزړه کې پاچا او دا خپل ژوند ورته د خانه او پاچای ژوند خګری به سګری نه هلې خبرې نه کولې نه هلې احساس نه کاو او ترپای پورې همداسې ژوند کاو. کتو به دی دغه نه هلې اثر دی په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یو بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي. په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي. زران زور لړې رخمه د خوژ څړې کنه شو کمه. وړاندې په کندهار کې د شیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معذور یار د نومبر په 14 په کوټه کې وفات شو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ته ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
لنن شاوخوا دول سو کال مخکي د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلی وو چې کله ناکله غوژونه تر سرګو مخکمینان کیشي. د همداسي یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی تا د نظر په غشو زما د زړګي میان ووشتي د بلا لوري د دې څنګه نشان ووشتي. معذور یار د نومبر په 14 عمر د کندهار په سوین بولدک کې چې دلی معذور یار د خپل څلور شپې تکلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیر کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14 ساور کړه. ل کوټه د اساجی رډو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم راپور لري.
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبي جي هميشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتي میډکی لازغوي سولې څشتنه څل دي پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدي دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر ل مازور یار سره د دې شر څشتن اجي شپې کولاله مازور یار ل دې نړۍ څخه د تلپره وکوچې دي. نوموړی ل تیر دوه کلونو څخه د سالنډي په ناروغي اختو او ل تیر څو می څخه د کوټه استوګن کور کې بستر پروتو چې د نومبر په 15 مې د څلور شپې ته کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټي لوی دز بای پاس درک خاورته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2 د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کډه سوي وو او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیز رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګ مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د مازوري یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
د مازوري یار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویلې پښتونخوا کچکم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي دغه وجوهات دي. موږ خو نو دلته ډیر سترګور شاعران لرو چې کلام ورسره دی سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو لپاره کار کوي خدمت کوي لیکي او د ژوند اکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوي کولای دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د معذور یار د ژوند او ادبي خدمات فړه وویل.
شفیق العالم معذور یار د شلمی صدی د اوستری نیمای د پښتو شعر او ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه مازوري یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شیر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړي کړي وو. د د یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نارمل انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو.
ځوان شعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعر ټولو کې ډیر سمیز تور خوندي کړي چې د پوان هر وخت کار ځنی اخستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمیزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخستلی سي چې هغه د سیمیز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وی.
شفیق العالم مزوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی وو چې درې شعری ټولګي تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې نه چاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی وو، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له وجدي ناروغي ورسته د کوټې په یو روختون کې ساور کړ.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوال جایزې ګټونکو الماس خانم نن سبا په تار او ستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امنې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغمه داسی په زړه مات کرځي ملنګه، د چا لغمه داسی په زړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوندې بي وسا او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوخکو پتری کړی، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دی سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات ګرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان لکوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چی خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا. ده خانی ده خانانو ستا خوشان ده پاچاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کله کلیات ګرځې ملنګا. زه ټول عمر داستا په انتظار ورکی ولاړه، خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګا. چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنا فلش کړمه، سما فطرت بدل شو ستا عشق فنا فل عشق کرما سما فطرت بدل شو تو اس هم بخبل نمو بخبل ذات کرزے ملنگا ستا عشق فنا فل عشق کرما سما فطرت بدل شو تو اس هم بخبل نمو بخبل ذات کرزے ملنگا تو سم بخبل نمو بخبل ذات کرزے ملنگا تو چال غم ادا سے پجڑو مات کرزے ملنگا چما غند بی وسا او ایرات کرزے ملنگا چما غند بی وسا او ایرات کرزے ملنگا
الماس خانوم نن سبا په کوم انزور نو کار کوي د پښتونخوا د هنرمندی د سنوتار یو انزور ته تیر میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسه بل ویډر د مسبی آزادی جایزه ورکړه د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په حضور کې ترسره شول ل الماس خانوم نه به واورو چې نشته میاشو ستر جایزې دینی بیس جوڑ کری
جایزی نورس تو ہم زما حس وا چی نور انزور نہ جوڑ کرم یو سر خو می روان کری ہم دی خو لا پای تو نہیں در سولی خو اغه کله چی مات جایزی اندازو فلم دغه نورس تو مونگا اغه د ویزی په پروسس کې وغي پر منډه ترډ کې شو نه دای نه بیا باندې شو کولې چې هغه وخت کې نور انزورن ته دوام ورکړم خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه مالا نه دي نازول یو دا انزورن ما نه دي جوړ کړی نو باید چې دا جوړ کړم په دې کار روان کړم
تاسو را تویلې شي چې کوم خاص انزور شته چې کار مختتللې وي
وو دا سی انزور لکه زمون دلته کې د پښتنو غم خوار او زمونږه د دیزوان کول مشر ورته ویل شو د محسن داوود انزور په فرانسیس کې دیلا خو لا پوره مینه جوړ کړی
ستاسو په خاني خامک انزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو چیرې وي چې وسم دا د تاسو په سیاسي چیرې کار کوي حکومت انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلی د موسیقي په شبه د خپل خیال اظهار کوي او شاخوې د مسبي نقش او انزورونه راګرځیدلې سیمبول ته مو څنګه مخ کړ
ما په ژوند کې په لومبي ځل باندې داسې یو انزور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی نه د سیاسي انسان دی هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټول مذهبونو هغه زور دی یا مونږ ویل چې څومره فشار بلاندې ده او هغه نشي کولای چې د خپل جذباتو احساساتو اظهار وکړي او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي په سرې منګي دی او داسې سره شپېلې ده نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعه باندې دغه شپېلې د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنه پر سر جوړ کړی و چې د دباو دی یا زبون په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پرشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي نو که دا د یو بل سره په اتفاق سره ووسي یا د یو بل سره جنګ ونه کړي د مذهب په سر یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کړي جنګ جدل جوړ نه کړي نو بیا موږ کولای شو چې یو ښه پرمنا او یو ډېر د مینې ډکه معاشره موږ تشکیل کوو بیا د مینی محبت صدری وای
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل
سیمبولونه د ټول مذهبونو دی لکه په ری کې عیسایت هم راځي هندویزم هم راځي اسلام پکې هم دی کرشنیزم کستم را هم کرشنیدی نو کستم را هم د مسره مذهبونه دی نو ما د هغه سیمبولونه را پیدا کړ د ګوګل نو بیا می هم هغه د سومره د مسره شیخیزم او داسي مذهبونه دین دا ټول ما غی چر سمکل
دغه نظریه دغه ائیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انزور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لمړی مو د انجلې انزور کا ورسته بیا سمبولونو ته تاسو مخکړه.
اورمبای ما جنې انزور کړی و دغه افغاني پیغله، او ورستو مې ورته دغه سمبولونه دغه کلنځه کې ماته د دغه کوم پروګرام چې یا چې کوم مقابله و دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې څنګه کولای شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادۍ وخایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعہ باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه رغولای شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړې ده چې څنګه د کولای شم دغه سیزن زور کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلې شي چې ځینې په سر باندې انبار دي، یا هم په دغه په معاشره کې دي، یا په دې ټول دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډیر داسې جنگ جګړې او قتلونه کیږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتني په قامت ستر نه دي سړي، دا سیاحت سونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درکړه؟
ډیر زیات فخر او بیا محسوسوم، بیا خو ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره اغه ذهن جوړ شو دي طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راضی او اغه خپل هڅه وړاندې کوي، یا خپل هلې ځلې کوي چې اغه مخکې لاړ شي، نو زمونږ پښتنه رونه واست دي جوګه دي چې اغه دای ساين او کینه چې اغه رامنې کی. او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څونه زمونږ رونه دغه دي دا او اویرنس پکې ډیر زیات راغلی دي پښتنو کې وس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینم چې داسې پښتني کمخه ترازی، نو باید چې د غرونه داوی هم دغه سپورټ وکي او ان شاء الله چې را روان وخت کې بد دینه هم لکه ما د سمر سپورټ مې لاو شو وس دی انزور سره، نو داسې بنورې نه کوته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننیا سدي رډیو ادبي مچله پروګرام لا سدي رډیو اوري. د خبرمنې په دې برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کوي. پر ښاوه موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره له کوزې پښتونخوا راخلې دود دی، چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیس، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت، له محصلونو یې پوښتنه وکړي چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخر کې ټولنه په خپله له شو شر اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي و چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوی وي ښه پیژني. د غزنی پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر شوشو لیکل شوی دا دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شوشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولای سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوی دی چې کله مور یې ویل لما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم به احتیاط د دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې داسې ادبي داسې جملې لیکل سوی چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که مذهبي اړخ ته وګورو د مور دعا جنت هوا ده، دا خپل یو ښه جمله ده کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپل یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي، او یادا چې بے ځایه مه ګرځه هغه مثبت جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي. خو د دې ترڅنګ له موږ سره دینه کیږي که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دینه ګرځي، تا ته ولې زور در کوي، او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلي. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار آزادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیری ادارې له وخت راهیسې په بعضې ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسې دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړي، او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه لیدلي. قومي مشر امیر بادشاه آزادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې د قومي جوړښت جوړ شوی دو، په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکو قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست ته راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست ترفي اده ولر نه هر ملت د هر وطن د افغانستان د هر ولایت نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي، او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دائم نو سکه. هتا دې علاقه مند دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړي، که موږ هغه د خوستوالو د میمن نوازینه د احساس کې کوم توجه وي.
مختار الدین جلالزوی دی او قومی ملک زوی دی. نو موړی وای
ایمون پلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګری مشر قومی سړایو ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرونو د قومی خل مخور مسپینګرو ته بو اجرو ترتل دی، هغه بډی درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو پام دې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرونو په قدم نه قدم کېږو، او دا غو مننوزی ختم نه کوو، دا غو دوست دو دستور تر اخره پورې وسته، او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او کاله ورکو که څه هم موږ و نخرو خو باید ملمانه و نزو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای او ورونه دی او حتمان لی ورور سره ملما راضی.
من شکر دی و ورونه یو، او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زای دی. من افتخار کوم چې دوه در ملمانه د منکور تر راضی، او هر یو ورور دغه دوه در ملمنو په خپل ځای قدر کوي، او د سحر وخت چې دوی کله رخصتیږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري، او تر وسه د ملما عزت کوي.
دا واقعیت چې په خوست کې میمنوازی به خیز جوته د زکه چې کاډر غریب سړی ته ورشم خپل حجره خپل زی جمع جماعت لري، او کاټ یو ګرلای در کوي. ایني په ډیر او یاله ټنده سره سلسله مازه کا پیژنې دي او کنه دي پیژنې نو دا که ثبت وی چې دا د خوست خلکو کې دا د میمن خانو جوړول علایدا او د نه پیژنګلې پاساس دوی تاسو سلسله شیر کول او خر او بیت سوتل دا د میمن زای خر طریق
سره لدی چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بی وخت میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي
په خو کې دغه میلمه پالنه ځنډیدل یا خبرې وګدې یا بجامې کېده هلته دومره ضرورتونه نه وو ضرورتونه زیات دي هله موم داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې او خپل بندرونو مخکیوسی
خوستې ټولنه چې د خوښ شادیر شلو یا وړو قومونو څخه جوړ شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشدر شه او نور ټولنیز اړیکو کې اوسه توپیرونه شته خو میلمه پالنه اوس هم په خوستې ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي په منی کې چې کله پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي شپانه نورستانیان او د مالونو څښتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنی شي دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوښۍ کې خلک میلې جوړوي
بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شری ہمیں زنگ بارا گل
لخرونو رخونو درشکته شویو نورستانیانو لحالمو په دې راپور کې خبرو
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپل کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپل څاروي سره له آباد سیمو او کلیو لری پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تل میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او باندو ته راستنیږي دوی دغه موده د خپل څاروي سره پښنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول لستونزو او غواخونو ډکوي د برګي مټال ولسوالۍ د افسې کلی اوسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دوت په اړه ازادي رادیو ته وویل
پسرلی له سم جوزا کې زموږ دوت دستوردار چې موږ مالونه بره باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي مالونو سره ځینې خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانا نیسي او بره دي تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې بره ای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سچال د جمع شو اعدام ځان سره وروړي
مولوی محمد حسن زیتوی چې کوم کسان کوژده شوی وي هغه په همدې شپوره ځکه ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي
کم چې کوژده شوی هغه ودونه شروع کوي د ری سلور مال لاله او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله او مونږ هم په خیر غرون نه کوښو او واره ته د ری سلور میاشتې سره په غرون کې تیر کې بیا واره ته کوښي دوستانو باندې والا نوې نه خامخا خوشحاليږي
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستاني راته وویل ل لری ځنګل لرونکو باندو او چمنونو راستانه شوی څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي
او هملته ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسیږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا
د آزاد از اسمان مری و خزی امنونا شغازی اسمان کمر بند دل دا ترک مست دا بخمل کمر بند دل دا وغازی امانولا وغازی امانولا شغازی امانولا وغازی امانولا شغازی امانولا وغازی امانولا نقشتی کرد افغان جور شو وغازی امانونا شغازی امانونا نقشتی کرد افغان جور شو وغازی امانونا شغازی امانونا سلطا دا پستی بردوا کیا دمونا وغازی امانونا ترکمستی دا بخمل کمر